دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستوې دا یو ساعته غرمنی خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د تصفیې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیمو د بډایمې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د خبر یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړی ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ ویلي وو چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان یا ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی وو. افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي دي چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر وروسته له هغه ISI ته ورغوښتل سوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول سوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلې. افغان حکومت وایي د اسلام آباد لخوا د امنیتي اندېښنو په اړه ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپښین پیلېږي.
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 50 اوریزه لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
افغانستان او ویست انډیز به خپل دوهمه یو ورځنۍ مسابقه راتلونکې شنبه او دریمه یو ورځنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هندوستان کې به دواړه هیوادونه درې شل اوره مسابقه هم کوي چې د نومبر پر 14مه، 16مه او 18مه به وي. بل مسابقه به ټیسټ لوبه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیمو د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې هیواد به له چهارشنبه د فردو په اټومي تاسیساتو کې سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز ورګډول پیل کړي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ژمنو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران د همدغه تړون پر اساس له ټاکلې اندازې د یورانیمو له زیاتې بډاینې او په دې اړوند له نورو پراختیا یا ومنه سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روحانی د تازه اعلان په جواب کې تهران د اټومي اخازي باندې تورن کړی دی. هغه ویلي په ایران باندې ډیر فشار تر هغه پورې ساتل کیږي چې خپل بې ثباته کوونکی چلند ختم نکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره اټومي تړون پریښود او په دغه هیواد یې زیات بندیزونه له سره پیل کړل. له هغه وخت راهیسې د واشنګټن او تهران کړکیچین اړیکې لا پسې خرابې سوي دي. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالو یو امنیتي پوسته تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. د یالا ولایت یو امنیتي مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې بریدګرو پرون شپه ناوخته په دې برید کې چاودیدونکي مواد هم کارولي او په لارو یې د مرستندویو ټیمونو د راتګ د مخنیوي لپاره خنډونه اچولی دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د تایلند په جنوب کې اکثریت مسلمانان میشت دي. په تایلند کې پر تاوتریخوالو د څار یوه ډله وایي چې له 2004 کال راهیسې یوې جلا غوښتونکې وسله والې ډلې په دریو مسلمان میشتو یالا پتانی او ناراتیوات ولایتونو کې 5000 کسان وژل دي. دغه درې ولایتونو مخکې له دې چې په 1909 میلادي کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط و او 80% وګړي یې مسلمانان دي. ځینې مخالفې ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یوه جلا دولت د رامنځته کولو لپاره جنګیږي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسله وال بریدګر وژلي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې 60 تنو مخپټو وسله والو د تاجکستان په یوې پوستې برید کړی و او د تاجک عسکرو په توابي ډزو کې 15 بریدګر ووژل او 15 نورې ژوندي نیولې دي. له وسله والو بریدګرو 15 کلاشینکوفونه هم نیول سوي دي. د تاجکستاني عسکرو او وسله والو بریدګرو نشته نن سهار وختي په 3:30 بجو د پلازمینې دوشنبه په 6 کیلومتري کې په یوه سرحدي سیمه کې سوي ده. په دې نشته کې د تاجکستان یو پوله ساتونکی عسکر او یو پولیس وژل سوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د منځنۍ آسیا په هیوادونو خاصتا تاجکستان او ازبکستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې او د اسلام پالو افراطی ډلو د فعالیتونو اندېښنې موجودې دي. د خبرونو پای.
تاسو زادي رادیو ته واژیست. نن چهار شنبه د لړم یا خراب 15 د نومبر شپږم امیر احمد صافی د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافاتو د رایو د تصفیه بهیر ټکنه کړي.
معلومات ټول کمیسیون څه شي نو کمیسیون د پریکړو وخت څخه پروسه لري فاتره غلیدا په داخل کې ځینې اختلافونه ست.
ځینې ښوونکي او زده کوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي.
اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولی چې هغوی پوه کړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې شاوخوا 60 وسله والو تېره شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یوه پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د دغه بنسټ اجرایه مشر وایي که چیرې د کمیسیون کمیشنران دغه حالات کنټرول نه کړي کمیسیون به سره وویشل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا بیا وایي چې نن به دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پریکړه کوي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې 15 ورځنی ځنډ، البته د ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپلمنځي اختلافات بولي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دوی دغه شان مخته ولاړ شي د کمیسیون ویش ته زمینه برابرېږي.
څه هم مخکې پالمه دا وه چې د ډملو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولې اوس تقریبا داسې معلومېږي چې معلومات ټولو کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته. تاسو وګورئ فیسبوک پاڼه داسې ښایي چې یعنې دوی په خپلو منځ کې سره په یو سلاح او په یو خوله نه دي، او خدای نخواسته که دغسې وضعیت مخته لاړ شي دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپرولی شي. نو موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې باید احتیاط وشي.
ښاغلی رشید وایي دا ډول اختلافات به پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ورسوي. ټاکل شوی وه چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په 24 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه پیل شي. د سه شنبې په ورځ د دغه کمیسون نیوی کمشنر رحیمی ظریفی ازادی راډیو ته وویل نن د چهارشنبه په ورځ به دا پروسه پیل شي. خو دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادی راډیو ته وویل چې دغه کمیسون به د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په اړه ډیر ژر خپله پریکړه اعلان کړي.
کمیسون خپل خپل ملاحظات درلودل. بلاخره موږ لس موارده چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسون ته وړاندې کړو چې د هغې نه اته موارد دي کمیسون له خوا نه تصویب شول، فیصله شول. دوه موارد چې هغوی پرې باندې نور هم غوښتل چې بحث پرې وکړي تصمیم نیول شوی، فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسون امضا کړي. موږ به ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایاتو ته لاړ شو او په ټولو ولایاتو کې به باشماري او تفتیش ترسره کړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو دا بهیر نور هم وځنډول شي د ټاکنو بې پریتوب به تر پوښتنې لاندې راولي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسون کې داخلي اختلافات د دې سبب شوي چې د رایو د بیاشمیرنې تفتیش او دغه پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې سوله هغه وخت راتلای شي چې ټول مدیریت د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر چننې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت په نوم غونډه کې څرګندونې کولې، ویلي چې دا هیله چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي بې ځایه ده. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي چې د کابل په سټوډیو کې دی. ظهیرمل صاحب، مهرباني.
بلې سالی صاحب، څه ډول چې داسې یادونه وکړه د سولې په بخښنې د بشر د حقونو په برخه کې د دولت وزیر نن په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې یوې غونډه کې خبرې کولې او ویلې چې سوله او ټولګډونه سوله په افغانستان کې هغه مهال شونې ده چې ټول مدیریت د دې پروسې د افغانانو په لاس کې ووسی. سیما سمر همدا وویل چې جګړه یوازې یو خاص قشر د افغانستان نه دی ځپلی، بلکې ټول افغانان د دې قرباني دي او همدا ډول ټولنیزو اړیکو ته ډېر زیان رسولی دی. اغلی سمر القوله چې سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې سوله د ټول انسانیت لپاره او همدا ډول عدالت لپاره او ترخوای د مساوات لپاره هغه محل ده چې ټول اړخونه پکې خکېلو سي او ټول افغانانی اخوان دواخلي.
ما نمیتونیم صلح بیاریم. مالا امروز ما با امرای طالبا توافق بکنیم. اگر حکومت داری خوب تقویه نشود، اگر عدالت تامین نشود، صلح پایدار نمیباشه. ولی صلح اگر ما توقع کنیم بر ما امریکایا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگر بیاره، نمیاییم. و ما خود ما باید رهبری رده ای راستا داشته باشیم. در غیر از اون ممکن است.
مرمن سمر وویل چې جګړې په افغانستان کې فقر زیات کړی او ترخوای د ژوند ټول اړخونه تر اغیز لاندې راوسی. هغه روغتیا، معرف، اقتصاد او بیا لا بیلو برخو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د جګړې لکبله زیانمن شوې دي. په ورته وخت کې سالی صاحب بیا د افغانستان د سولې کور هم نن د سولې په اړه یو غونډه درلوده او د دې غونډې په جریان کې د افغانستان د سولې کور غوړو هم د سولې پر روان بهیر باندې ځینې موضوعات مطرح کړل. دوی لډلې د دې کور غړي رحیم جامی چې دغه مسأله چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي ګونګه ده. د ویل چې امریکا لس میاشتې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، اگر یو ټویټ دغه ټول موضوعات لمنځه یوړل. د ویل موږ نه پوهیږو چې امریکا څه ډول غواړي په افغانستان کې سوله راولي. ترخوای د اشاره درلوده چې ګاونډیان هم د سولې په اړه باندې جلا جلا هڅې روانې کړې دي او دا هغه څه دي چې ښایي د افغانستان د سولې په اړه باندې یو سیمه ییز اجماع هم نشته.
ما نمیدانیم که امریکا با کدام رویکرد میخواهد در افغانستان صلح بیاید، چون نتیجه کاری نو یا دمایی از اونا با یک تویت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به شکل به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمین سازی میشه برای از اونا، اما هیچ گاهی تا بال ما ندانستیم که همین اجماعی منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست. خب دولت افغانستان هم تا به حال همون طرح واضح و مشخص خود نداشت.
خود افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په اړه باندې یو ټولګډونه او هرډخیزه طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان حکومت دغه د سولې طرحه و مادي او درې برخې لري چې پکې مذاکرات هغه د ګاونډي او طالبانو او امریکا په ګډون دي. دویمه برخه یې اجماع ده چې په کیسه مېز او نړیوال اجماع شامل ده، او درېمه برخه یې بیا ښه حکومت ولې ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه طرحه وړاندې شوې. خو د دې طرحې په اړه هم په حکومت کې ډول ډول غبرګونونه رامطرح شوې دي. په تازه توګه د هغه اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې د جمهور رئیس غنی طرحه چې د سولې پاړه باندې جوړه کړې ده عملی نه ده. بالې سالې سه
ډېره مننه د امید ظاهر مل پراپور کې مو وردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې مدیریت یې د افغانانو په لاس کې وي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تر یوې حملې وروسته لغوه اعلان کړی. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان وژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ ویلي چې د سولې پر یو موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی و. د شغلي خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخه خبرو انکار کړی خو په افغانستان کې خپلو حملو ته زیاتوالی ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د افغانستان د فرش او قالینو مرکز بهرنیو هیوادونو ته د افغاني قالینو د لیږد لپاره د بازار له نشټوالي اندېښمن دي. د دې مرکز سرپرست عبدالقهار نن ازادي راډیو ته ویل چې د قالینو په بدلو ډیر لګښت راځي خو بازار نه لري. نوموړي وویل چې حکومت باید د بازار موندنې لپاره نړیوال نندارتونونه جوړ کړي او بهرنیو هیوادونو سره د بانکي سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د فرش او قالینو مرکز وایي چې د افغانستان د قالینو تولید په ښه وضعیت کې نه دی. دغه مرکز په وینا دا مهال ډیری خلک ایرانی او ترکی قالین اخلي او دا د افغاني قالینو د خرڅلاو په برخه کې لوی خنډ ګرځېدلی. د هلمند کرنی او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې مالدارانو ته د مالی زیان د مخنیوي لپاره سرویو ته د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړه. د دغه ریاست د همغږي او پلان مسول رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته ویل چې هر کال مالدارانو ته له دې عمله ګڼ اقتصادي زیانونه اوړي.
په هلمند کې تقریبا 1,30,310 حیواناتو ته د بروسلوز او د پی پی آر واکسین تطبیق لړۍ پیل شوی ده.
خغلی قلم وایي دغه واکسین په مرکز او دیال لسوالیو کې د یمې میاشتې په اوږدو کې پلې کېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ ولس پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.90 افغانۍ.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د تاجکستان او ازبکستان د پولی پر یو پوسټه تیر شپه شاو خوشلو وسلولو حمله کړی چې مرګ جوړ لای هم اړولې ده. تر اوسه کوم شخص یا هم کوم ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلې. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب استودیو ته شرغلست، اول خدای ته وایي چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوی او ورستی جزئیات څه دي؟
بلې انسالی صاحب، د تاجکستان چارواکو ویلي تیر شپه شاو خو درې نیمې بجې شلو نه پیژن وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې ویلي چې شلو مخپټو وسلوالو چې مخونه پټو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په څلورمې پوستې برید وکړ. د بیان له مخې د حمله کوونکو د پشاتمبولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه وړل شوي او 15 نور هم ژوند نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستي یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوی دی.
نوری صاحب، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی وي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی نه دی او د تاجکستان چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه روانه ده. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو د رسنیو مرکز ویلي چې د پلټونکو یوه ډله سیمې ته رسېدلې او پلټنې پیل کړي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو څلور موټر هم له منځه وړل شوي. د تاجکستان امنیتي چارواکو په دې اړه چې حمله کوونکي څوک تر اوسه پورې نور جزئیات ندی ورکړي.
او دوی سه د تاجکستان او ازبکستان اړیکې په دورستوي کې څه ډول ارزول کیږي؟
دغه سرحدي پوسته چې تېره شپه پرې برید شوی د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې جنوب لویدیز پلو ته 50 کیلومتره لرې پرته ده. دغه حمله البته داسې مهال هم کېږي چې نن د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب 15مه کلیزه ده او امام علي رحمان هم د راپورونو له مخې له سویس او فرانسې څخه کتنه ترسره کوي. د تاجکستان راغلو د تاجکستان او ازبکستان اړیکو ته د دواړو هیوادونو اړیکې په څو وروستیو کلونو کې یو څه ترنګلې وي. خو د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته چې شوکت میرزیایف قدرت په لاس کې اخیستی دی دغه اړیکې یو څه بیرته ښه شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو تر منځ په پوله داسې یو وسلوال حملې راپورونه هم نه وو ورکړل شوي. البته موږ راپورونه درلودل چې د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې دي. د اصلاحاتو په دغه ترڅ کې دا هڅې هم پیل کړي چې له خپلو ګاونډیو او په تېره بیا له ټولې نړۍ سره له نورې نړۍ سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي.
ډیره مننه نوریاس نوری څخه واوردل چې د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسته تېره شپه شاوخوا شلو وسلولو حمله کړې چې په نتیجه کې مرګ ژوبله هم وښتی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بنا جیا سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي که څه هم اسلام آباد هیڅکله له افغانستان سره ښه او مناسب چلند نه دی کړی، خو په دې وروستیو کې یو ځلې بیا خپله تګلاره تنده کړې او د سیاسي اړخ تر څنګ د افغانانو پر وړاندې پر نظامي اقداماتو هم لاس پورې کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان څه موده مخکې په کابل کې افغانانو ته د ویزو ورکول محدود کړل او ورسره هم مهاله د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پر افغان خاورې راکټي بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو او خلکو له توند غبرګون سره مخ شول. د سرمقاله لیکونکي په وینا له دې سره په کابل کې د دغه هیواد سفارت تر نامعلومې مودې نه یوازې افغانانو ته د ویزو د ورکړې لړۍ ودروله، بلکې خپل دفتر هم وتړه او د دې تر څنګ د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI وړمه ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال احضار کړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک چلند دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر د ISI دفتر ته ورغی، هلته تلاشي شو او سپک چلند ورسره شوی. وړاندې راغلي دلته څو ټکي دي چې د هیچا پام ورته نشته. لومړی دا چې سفیر د استخباراتو دفتر ته ولې ورځي. دلته د افغانستان سپکاوی او د ځان سپکاوی په خپله مشال هم کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان ځکه دا ډول چلند کوي چې د ولسمشر غنی او عبدالله حکومت پاکستان ته امتیازات ورکړل، هغه امتیازات چې په تیرو اویا کلونو کې افغان حکومتونو یې لسمه برخه هم نه ورکړي. د سرمقاله لیکوال لیکي ولسمشر غنی پاکستان ته په سفر کې د پوځ مرکز ته ورغی او د افغانستان غرور یې د پاکستان پوځ په خو ته وغورځوه. د امنیتي تفاهم لیک سندونه یې لاسلیک کړل او پاکستان ته د ډیورنډ په اوږدو کې د غزن تار کټارو او لسګونو پوستو او تاسیساتو جوړ ولو اجازه ورکړه. خو هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د پاکستان استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول او ورسره ناسم چلند د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. وړاندې راغلي افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا هم سیړي چې ویلي په افغانستان کې د ډیپلوماتانو ژوند ته ګواښ متوجه دی. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د خندا وړ پلمه ده ځکه ترهګري او طالب ډلې د پاکستان جنګیالي دي چې دا ډلې د پاکستان تر امر لاندې پر عامو خلکو او آن ښځو او ماشومانو هم ترهګریز بریدونه ترسره کوي.
په هلمند کې د برېښنا پر بیلونو راپورته سوې لانجه لا هم ختمه نه ده. فعالانو د دې ولایت د برېښنا ریاست دروازه تړلې ده. الیاس دایي او نور تفصیل.
د تیرو څو ورځو راهیسې د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده او پر عمومي سړک د لشکرګاه اوسېدونکو قومي مشرانو او مدني فعالینو خیمه وهلې ده او د برېښنا د طرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. مدني فعال نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول دوی یو ځل مخکې هم ورته حرکت کړی و. ژمنه ورسره وسوه چې د طرفې غم به وخوړل سي خو د روډي په خبره دوکاس ول او هیڅ چا پر شکایت غوښ ونه نیوي.
د هلمند هغه ډیرو د زرګونو عادي خلکو زموږ د دې کار څخه شراغلاس کړی دی او په پرونه یې زموږ دغه اعتراض کړی دی. دا خیمه مدرولې زرګونو خلکو موږ ته خپل بیلان راوړی دی او موږ ته دا ویلي چې دا مونږ اقدام دی موږ ستاسو تر شا ولاړ یو او دا موضوع باید تعقیب شي. زموږ سره دغه ظلم کیږي. زموږ دغه د یوې خوا برک را باندې لوړ دی، د بلې خوا په میټر کې د اشتباه پر نوم زموږ څخه روپۍ اخیستل کیږي. دا یو ستر ظلم دی او خلکو ویلي چې په دې کې موږ ولاړ یو که دلته ډوډۍ هم نه را رسیږي، په وچ هم تیریږو، د شپې یخت هم بدیږو، د ورځې که کاوا ګرم یې که باران وري که هره کمی.
دلته راټول شوي کسان وایي د کجکي د برښنا د فابریکې برک تر وارداتي څو چنده ګران ورکول کیږي. دوی د برښنا د ریاست کارکوونکي او مسؤلین په اوکتوبي چلند تورنوي او پر هغو د فساد تور لګوي. د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض په ډول راغلو دوو کسانو عبدالصبور او حمدالله راته وویل که څه هم برښنا لږ کاروي خو بیا یې هم بلونه لوړ راځي. دوی د برښنا په ریاست کې د موجودو کاغذ پرانیو څخه هم شکایت وکړ.
شل ورځې تلم راتلم، دا یو میټر اخر دا بند راته ونیول، بیټر دې خراب دی دا جوړ کړه والا میټر مې نه ورته په شل ورځې کې تلم راتلم تلم راتلم شل ورځې ګور دا شل ورځې ما رزانه کړې و دا 1000 روپۍ کېدل، 1000 روپۍ ما تاوان هم راورسوي،
یعنی مصرف هم دومره مصرف نه دی کړی لکه څنګه چې دا بل پر راغلی.
نو ولې
که الا تا دې چې خپل په دغه سیستم کې نه پوهېږم چې په ساعت په بل څه کې دی خو جدي مخنیوي دی د پاردا کول په کاډیش نرخونه کنټرول سي.
د برښنا د ریاست مخې ته د دغه اعتراض ورسته د کجکي څخه لشکرګا ته راغلي برښنا هم ټکنی سوې ده. ویل کیږي په یوه او بل بهانه د برښنا شرکت په سپارښتنه پر لشکرګا ساتونه برښنا هم بنده سوې ده، خو د برښنا د ریاست مسؤلین په قصدي ډول د برق بندول نه مني. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي د برښنا اوسنۍ تعرفه چې یو کیلو واټ په 4 امریکایي سنت یا 3.5 افغانۍ ورکول کیږي، په اصل کې د ډیزلي برښنا نرخ دی، خو اوس برښنا شرکت دغه قیمت د کجکي د برق لپاره ټاکلی دی. عطاالله افغان، ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت ته د ستونزه ژر او دایمي هوار کړي.
خبره دا ده چې دا ستونزه په اصل کې زبک شکایت هم دغه د بیل لپاره چې دا پی کیلو واټ په 4 باید شمار شي، د ډیزل د لپاره دا تصمیم ونیول شو. متاسفانه چې لاس واره ما خپل په مجالسو کې ویلي دي چې دغه تصمیم د ډیزل د لپاره نیول شوی دی، باید تعرفا پر ډیزل باندې جوړه نشي. دا د هلمند ولایت د کجکي برښنا ده، باید دا تعرفا په ټیټ قیمت باندې د هلمندیانو لپاره جوړه شي او د هلمندیانو څخه لږ روپۍ واخیستل شي. د دې کار سره زه خپله نه یم موافق. غوښتنه مې دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه په دې کې مداخله وکړي.
د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین وایي د تعرفې کمول د دوی او برښنا شرکت تر توان لوړه خبره ده، باید هغه وزارتونه یې حل کړي چې د برښنا شرکت په جوړولو کې رول لري. د برښنا رئیس وحیدالله علیزي ازادي راډیو ته وویل دوی ستونزه د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې د حل لار ورته پیدا کړي. همدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې ګڼي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحیه منفي اغېز کړی. ناجیه سپۍ او په دې اړه نور جزئیات.
میلاد و کاله په صنف کې اول نمره و، خو په اتم ټولګي کې د نوی سیستم پر رامنځته کېدو دغه درجه یې له لاسه ورکړه. میلاد وایي د څلور نیم میاشتنۍ ازموینې وروسته کله چې د ازموینې پاڼه کور ته یوړه نو د پخوا په څېر له هر کلي سره مخ نه شو.
تېر کال ډېر ښه و، ځکه چې وړم هیڅ تشریحات نه درلوده، فقط پارچه به مې وړو فامیل ته، فامیل به ټول خوشحاله شول. اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې و، هغوی څومره نمرې وړي ول، یا داسې پوښتنې کېږي او په اسانه توګه باندې موږ نه شو کولای چې هغوی پوه کړو.
د پوهنې وزارت د کال په پیل کې یوه نوې تګلاره جوړه کړه چې پر بنسټ یې د نمرو جمع بندي او د زده کوونکو درجه بندي په بېلابېلو کټګوریو کې ذکر شوي دي. که څه هم په اوله کې دغه سیستم هرکلی سره مخ شو، خو تر څلور نیم میاشتنیو ازموینې وروسته له انتقادونو سره مخ شوی. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي فوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم د زده کوونکو په روحیې منفي اغېز کړی.
ما زینمی سیستم کې ترتیب شوه، ما هیڅ
زه له دې سیستم څخه هیڅ رضایت نه لرم، ځکه د زده کوونکو په روحیې منفي اغېز کوي. هغه زده کوونکي چې درس وایي او هغه چې بې غوره دي او هیڅ زحمت نه وباسي ورسره هیڅ توپیر نه کوي.
د پوهنې وزارت د نوي تګلارې پر بنسټ د زده کوونکو د حاضرۍ سیستم بدل کړای. تر دې وړاندې د زده کوونکو حاضرۍ د ازموینې د درجې پر بنسټ لیکل کېده، خو اوس د نوم د لومړي حروف په اساس لیکل کېږي. زده کوونکي په دې سیستم کې ګڼې ستونزې لري. د ښوونې او روزنې د برخې کارپو صدیق پاتمن وایي د درجه بندۍ نوی سیستم د نړۍ له پرمختللو او نویو سیستمونو څخه دی چې ډېرې مثبتې اغېزې به ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت باید د دې سیستم په تړاو ښوونکو ته روزنه او پوهاوی ورکړي.
سیستم فعلی
درجه بندی کوم سیستم چې د پوهنې وزارت لري دا یو علمي او مدرن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې پلي کیږي. پخوانی سیستم اوس له منځه تللی. د نوي سیستم پر رامنځته کېدو سره به ستونزې هوار شي. د نوي سیستم ګټه دا ده چې موږ کولی شو په یو صنف کې څو زده کوونکي په الف درجه کې ولرو، او یا هم یو زده کوونکی په یو شمېر مضامینو کې الف درجه واخلي او په یو شمېر نورو کې به بی درجه واخلي. که دا سیستم موافق شي نو تر ټولو ښه سیستم دی.
له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي د ازموینې د سنتي سیستم له بدلېدو څخه هدف دا دی څو زده کوونکي مثبته روحیه واخلي. میرمن نسحت وویل چې یو شمېر ښوونکي ځکه له دې سیستم څخه ناراضه دي چې سیستم نوی دی او د وخت په تېرېدو سره به ورسره بشپړ بلدتیا پیدا کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ درې ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیت قمندان سمونیار کلام الدین وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوی دي. چاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یو لنا امنو ولسوالۍ ده. د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو پوهنتون د استاد وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیت قمندانۍ وایم احمد جاوید بشارت رسنۍ ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پر لارې و چې تېره ورځ د مرکزی بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. ښاغلی بشارت وایي پنشيري د کابل د یو پوهنتون استاد خو د پوهنتون نوم یې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنی مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربه توپ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپشین پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یو ناسم لوري لوی ګام دی. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلواله یو امنیتي پوسټه تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسلوال برید کړ وژلې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپلې سیمې کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید له اختلافاتو تیر سي او په سم ډول دي د رایو شمیرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره باید د پاکستان هر برید ته غش متونکي جواب ورکړي سي. عبدالرشید د اڅکزای له هلمند د طالبان د نور اوربند وکړي بیا د سولې خبري پیل سي. حقیار د کندهار له میوند لیکلي تر سوچ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو توافق رانیسي تر هغه پورې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. او فضل محمد له کندهار لیکلي د برېښنا نستل ولسمشر څخه غوړي چې د کندهار د کرشنا غم وخوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د افغانستان ملي امنیت شورا مشر